نیم ساعت ماشامنی خبری مجله پایلس و السلام علیکم تشبر نیم بجو در سرایو نن یک شنبه ده در لرام یقرب 15 در نوامبر میاشتیش پاجمه خبری مجله پا خبرونو پایلوو دروختیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د ګوزن یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د دې سازمان په خبره ګوزن یو پولیو د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. تر دې مخکې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه بلل شوي چې ګوزن پکې ختم شوی نه دی. ملګری ملتونو وای په افغانستان کې د اقلیم په اړه بیړني عمومي اقدام ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د افغانستان څنګه نن په ویلامیه کې ویلي افغانان د اقلیم د ویجاړونکو اټکلونو پر څنډه ولاړ دي. ملګرو ملتونو افغانستان شپږم هغه هیواد بللی چې له اقلیمي ګواښونو اغېزمن شوی دی. دا اعلامیه داسې مهال خپره شوې چې نن په مصر کې د اقلیمي بدلون په اړه کنفرانس پیلېږي چې د نومبر تر 13 دوام کوي. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوي افغانستان لا دمخه له پرله پسې طبیعي ناورینونو سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند، معیشت، کورونو او زیربناوو ته یې زیان اړولی دی. د سوریې د اپوزیسیون یوه ډله وایي د سوریې حکومتي ځواکونو پر هغو خیمو د توغندي برید کړی چې له جګړې تښتېدلې کورنۍ پکې دېراوي او په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل سوي. پیښه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې نن سهار سوي ده او تر لسو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. دا حمله له هغه لنډمهاله اوربند څخه سرغړونه ګڼل سوې چې ترکیې او روسیې ورباندې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې موافقه کړې وه او له مخې په ادلب ولایت د روسیې په ملاتړ پایلسوي عملیات پای ته ورسېدل. ادلب په سوریه کې د یاغیانو تر ولکې لاندې وروستۍ سیمه ګڼل کېږي. د مرام په نوم کم چې نن ورباندې حمله سوې د ادلب د مرکز په شمال لویدیځ کې پروت دی. د اوکراین پوځي قومندانې وایي چې د روسیې یرغلګرو ځواکونو د اوکراین د ختیځ پر ملکي اهدافو خپلو حملو ته دوام ورکړی دی. پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل څه باندې 8 میاشتې تیرې سوې دي. د اوکراین وسلولو ځواکونو د لوهانسک، دونیتسک او زاپوریژیا د 14 ښارګوټو په اطرافو کې د روسیې حملې شنډې کړې دي. په ټوله کې د روسیې پوځ د اوکراین په ختیځ او جنوب ختیځ کې پر 15 ښارګیو حملې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي چې هیواد نوی اراده تی 2 ډوله ټانکونه ترلاسه کوي چې په پخوانی شوروي اتحاد کې ډیزاین شوی دي. هغه پرون په ټویټر کې لیکلي چې له دې کبله د هالند، د امریکا د متحده ایالاتونو او چک جمهوریت د زړه له تله مننه کوي چې د پام وړ ملاتړ ورته برابر کړی دی. هغه زیاته کړې چې د اوکراین وسلوال ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او دغه ډول پوځي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویلي و چې د چک جمهوریت لخوا اوکراین ته نوی اراده ټانکونه ورکول کیږي او دغه ټانکونه د امریکا د متحده ایالاتونو او هالند په مالی ملاتړ نوی کیږي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې د دغو ټانکونو یوه برخه به د دسمبر میاشتې په وروستیو کې اوکراین ته ورسیږي. او په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې نن درې لوبې پلان شوې وې. په لومړۍ مسابقه کې هالند وتوانید جنوبي افریقا ته ماتې ورکړي. پاکستان له بنګلاديش لوبه وګټله او هند وتوانید زیمبابوې ته ماتې ورکړي. په لومړي ګروپ کې نیوزیلند او انګلستان او په دویم ګروپ کې هند او پاکستان نیمه پای لوبې ته وتلې دي. افغانستان په دې جام کې خپل وروستۍ لوبه د تیرې جمعې په ورځ کوربه هیواد استرالیا ته وبایلله او له دې جام سره یې مخه ښه وکړه. خبرونه مو د ازادي رادیو په نیم ساعته ماشامنی خبری مجله کې ووریدل. د روغتیا نړیوال سازمان پر اندېښنه تفصیل اوري چې وایي د امریکا او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې هم پولیو کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیق کیږي. یو ډېر لوی پرمختګ دی.
د پاسپورت ځینې غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورټونو د ویش بهیر نه دی پیل شوی.
افغانستان به هر روز د کار په خاطر تمامات ریاست پاسپورت د امارت اسلامي پاسپورت کاری کړي او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات ډېر دي.
سږکال د کانکور په لاسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. دې مسئلې اندېښنې پارولې. اوري چې غزنی کې د هیواد د 14 ولایتونو ترمنځ د قوت الرمی لوبې د غوراوي سیالۍ پیل شوې.
تومین دور مسابقات انتخابي
د دریم دور غوراوي سپړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر 100 زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی.
د کرکټ په روان نړیوال جام چې د افغانستان لوبو ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه کوو.
کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي چې هغه تجربه ولري.
په اوکراین کې بیا د ناامنیو راپورونه ورکول شوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پروګرام د راپورونو برخې ته ورزو. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د ګوزان یو پولیو په وړاندې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا بولي. د دې سازمان په وینا ګوزان یو پولیو د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون په هغو هیوادونو کې بیا کشف شوی چې مخکې له پولیو پاک اعلان شوی وو. افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې ثبتېږي. بلخوا د طالبانو روغتیا وزارت وایي د پولیو خلاف په وروستي کمپاین کې په 22 ولایتونو کې 6 میلیونه ماشومان واکسین سوي دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د پولیو په وړاندې افغانستان کې مبارزه په ټوله نړۍ کې د پولیو خلاف د مبارزې په معنا ده. د سازمان د خبره پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی او ویلي دي چې د پولیو نښې د امریکا متحده ایالاتو او انګلستان په ګډون په هغو هیوادونو کې هم بیا لیدل شوي چې مخکې له پولیو څخه پاک اعلان شوي وو. له پولیو څخه په پاکو اعلان شوي هیوادونو کې د دې وایروس ته بیا را پیدا کېدو اندېښنې داسې مهال ډېرېږي چې افغانستان لا هم د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د پولیو پیښې پکې شته. د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت وایي د اکتوبر په میاشت کې د پولیو خلاف واکسین کې 6 میلیونه ماشومان واکسین کړي او دوی په پام کې لري چې د پولیو خلاف کمپاینونو ته دوام ورکړي. د دغه وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دروستیو کې د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دی پولیو وزارت د واکسین کمپاین ترسره شوی. په یاد کمپاین کې زمونږ تقریبا 22 ولایتونه چې 34 ولسوالۍ په بر کې نیولې. زمونږ هدف و چې په هغه کې د 6 میلیونه په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شو.
ښاغلی زمان که څه هم ځانګړي نیټه دا نکړه خو وی ویل چې ډیر ژر به د پولیو خلاف بل کمپاین په هغو سیمو کې پیل کړي چې پاتې دي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د پولیو خلاف مبارزه کې ونډه اخلي او روغتیايي مسؤلان له خلکو غواړي چې د پولیو ضد واکسین له ټیمونو سره همکاري وکړي چې تر دې مخکې د دې ډلې وسلوال په دې تورن و چې په یو شمېر سیمو کې د پولیو د واکسین د تطبیق کوونکو پر وړاندې خنډونه جوړول او تر څنګ یې په ځینو سیمو کې د دې کمپاین د عملي کېدو اجازه نه ورکوله. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د وچی صندوق یا یونیسف مسؤلان وایي پخوا د نامنیو له امله هر کال 4 میلیونه ماشومان له واکسین څخه پاتې کېدل، خو اوس چې په ډېرو سیمو کې جګړه نشته د پولیو واکسین د افغانستان ډېرو سیمو ته رسول کېږي. د دغه پروګرام د رسنیو برخې مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل لا هم نورو اقداماتو او امکاناتو ته اړتیا ده چې پولیو په افغانستان کې په بشپړ ډول له منځه لاړه شي.
په افغانستان کې اوس د پولیو واکسین د هیواد په ټولو برخو کې تطبیقیږي. یو ډیر لوی پرمختګ دی ځکه په تیرو کلونو کې که موږ وګورو ډیری داسې سیمې وې چې هلته به موږ کمپاین نه سوی تطبیقولی او په هغو سیمو کې د کار کولو اجازه نه وه. نو هلته به تقریبا 3 میلیونه 4 میلیونه پورې ماشومان په هر کمپاین کې پاتې کېدل. داسې په افغانستان د پولیو مافیا ته ډیر نږدې شوی دی. نو دا هڅې باید لا ګړندۍ شي.
د یونیسف د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک نه دي. په افغانستان کې په 2000 کال کې د پولیو 55 مثبتې پیښې ثبت شوې وې، خو تیر کال یعنې په 2020 کې دا شمېره 4 ته راښکته شوه او په 2022 کال کې یوازې 2 پیښې ثبت شوې دي. پولیو یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو لامل ګرځي. دا ناروغي د ناپاکه خوړو، اوبو او په ویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته سرایت کوي.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې د تخریب په تړاو خپره سوې ویډیو ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخواني ولسمشر له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د مشرانو د قبرونو ساتنه وکړي. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي. دا هم تفصیل.
د احمد شاه مسعود د قبر د تیږې تخریب ته د غبرګونونو په دوام د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي، د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر او یو شمېر نورو سیاسي بهیرونو ته دغې کړنې غندنه کړې ده. حامد کرزي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د افغانستان دښمنان په دا شان ناکامه کړنو سره نشي کولای د ده په خبره زموږ د ملي قهرمانانو سپکاوی وکړي. پخوانی ولسمشر دغه شان د طالبانو له حکومت غوښتي چې د دا ډول ورانکاره کړنو مخه دې ونیسي او د افغانستان د مخاورو د قبرونو ساتنه دی وکړي. د تیر رنگ شوی جمهوریت نظام د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر هم په خپل ټویټر باندې لیکلی چې دغه شان کړنې د افغانستان ملي والی ته زیان رسوي. بلخوا د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت ملي شورا چې د طالبانو په مخالفت کې د تیر نظام د یو شمیر چارواکو او سیاسونو لخوا جوړه شوې د شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره تور پورې کړ چې طالبانو د احمد شاه مسعود د قبر تیږه ماته کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر ولرو، خو د دوی بیان ذبیح الله مجاهد، مرستیال بلال کریمی او د دوی د کورنیو چارو وزارت بیان عبدالنافع ټکور د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. خو ښاغلی ټکور د شنبې ورځې ماښام په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې د احمد شاه مسعود د مقبرې د نړېدو په اړه اوازې دروغ او بیا ساسه دي. له دې وړاندې د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند دوو بېلابېلو څانګو مشرانو صلاح الدین رباني او عطا محمد نور، د اسلامي اتحاد ګوند مشر عبدالرب رسول سیاف او یو شمېر نورو سیاسونو دغې موضوع ته غبرګونونه ښودلي وه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي په دې باور دي چې دغه ډول کړنې د طالبانو په وړاندې د خلکو خوځښتونه پراخوي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاسي شنونکی همایون محتاط په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانی ټولنه یوه اسلامي او دودیزه ټولنه ده او پکې ځینې منل شوي دودونه او رواجونه هم شته چې په دې جغرافیه کې باید درناوی ورته وشي. له دې ډلې یو هم قبرونه دي.
له کله نه چې طالبان بیا ځلې په افغانستان واکمن شوي، دا دویم ځل دی چې د احمد شاه مسعود د قبر د تخریب په اړه له پنجشیر ولایت نه راپورونه ورکول کیږي، هغه ولایت چې په دې وروستیو کې ترې د جګړې خبرونه هم راځي. له دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي وو چې طالبانو د کندهار ولایت د پخواني امنیت قمندان جنرال رازق د قبر شاوخوا د موټرو په پارکینګ یا تمځای بدل کړی. دا راپورونه هم ورکړل شوي وو چې دوی په بامیان ولایت کې د وحدت اسلامي ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري مجسمه هم ماته کړې وه، او دغه شان د یو شمېر مشهورو شخصیتونو تصویرونه هم په ځینو ولایتونو کې خراب کړي وه.
په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو لخوا د احمد شاه مسعود د قبر نړولو اوازې درواغ دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي وایي د یوې میاشتې په تېرېدو سره لا هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر نه دی پیل شوی. د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په دې اړه څه نه وایي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
فریده د کابل ښار اوسېدونکې ده، وایي د خپل پلار د درملنې لپاره پاسپورت ته بیړنۍ اړتیا لري. نوموړي د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ ژر تر ژره پیل کړي. فریدي ازادي راډیو ته وویل:
زما پلار زیات ناروغه دی. پاکستانی ډاکټرانو راته ویلي چې په کال کې به درې ځلې پاکستان ته راولي، خو کله مې چې غوښتل خپل پاسپورتونه تمدید کړو پروسه ودرول شوه. غوښتنه کوم چې ژر تر ژره د پاسپورتونو د ویش لړۍ بیرته پیل شي.
مجید هم د کابل ښار اوسېدونکی دی. دی بیا د ناسم روزګار له امله غواړي له هېواده ووځي او پاسپورت ته اړتیا لري. مجید ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان بهر وزم د کار په خاطر، دمو د ریاست پاسپورت د امارت اسلامي پاسپورت کړی او معلومه نه ده چې څه وخت به اجرا شي. ډېره مشکلات مې ډېر دي.
د پاسپورت د غوښتونکو د طالبانو له حکومت غواړي چې د پاسپورټونو د ویش درېدلې لړۍ بیرته پیل کړي. موږ هڅه وکړه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست ویان نورالله پتمن نظر هم واخلو، خو نوموړي په دې برخه کې د خبرو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاسپورت ریاست میاشت وړاندې په یوې خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې د پاسپورټونو د ویش لړۍ یې درولې. په دغه خبر پاڼه کې دوی د یاد بهیر د درېدو لامل تخنیکي ستونزې یادې کړې وې، او د پاسپورټ له غوښتونکو یې غوښتي و چې تر بلې خبرتیا پورې په تمه پاتې شي. د دې ریاست لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په ورځني ډول له 4000 نه تر 5000 پورې د پاسپورټونو د ویش له امله د دوی د چاپ ماشینونه ورسره نور تخنیکي وسایل ورسره تر بلې خپله وړتیا له لاسه ورکوي. وروسته له هغې چې طالبان بیا ځلې پر افغانستان واکمن شوي، تر اوسه پورې د پاسپورټونو د ویش لړۍ په مرکزو ولایتونو کې څو ځلې درول شوې ده چې خلک له امله شکایت لري.
په داسل کې چې په تیرو دوو کلونو کې نجونې د افغانستان د کانکور اول نمرګانې وې، ساش کال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه تر سترګو کیږي. د شوزو د حقونو فعالانی او د کانکور ګډونوالي وایي چې په تیر وکال کې د طالبانو لخوا وضع سوي محدودیتونه او د ښوونځیو تړل د دې سبب سوي چې زده کوونکي د رواني اړخه وځپل سي او دوی کانکور ته هغه سي چمتووالی چې په کار د ونه لري. دا هم په دې اړه راپور.
د طالبانو حکومت د ازموینو ملي ادارې د شنبې په ورځ د کانکور پایلې اعلان کړې چې په لسو لوړو نمرو درلودونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه. په داسې حال کې چې په تیرو دوه کلونو کې دوه نجونو شمسی علیزاده او سلګۍ باران د کانکور تر ټولو لوړې نمرې خپلې کړې وې. دا چې سږکال د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې یوه نجلۍ هم نه وه لاملونه یې بېلابېل ښودل کېږي. د کانکور ګډونواله نایله عزیزي چې د ننګرهار کمپیوټر ساینس پوهنځي ته بریالۍ شوې وایي دا چې ښوونځي تړل شوي وو او نجونو د دولسم ټولګي له لوستلو پرته ارتقا او پازمینه کې ګډون وکړ ځکه د کانکور د مخکخانو په لیست کې نه وې.
ما خپل هیڅ ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولم او زما کوم ټولګي والی سوي هغوی هم ونه شو کولای چې دولسم ټولګي ولولې. خی دغه ستر لامل و چې په کانکور کې هغه سوالونه چې له دولسم ټولګي څخه راغلي ول موږ څخه پاتې سو او ومو نه شو کولای چې په لاس بهترینه کې ځانونه راولو.
د کانکور یو بل ګډونواله صدیقه وایي د ښوونځي تړلو په ذهني ډول دومره ځپلې او بیا انګیزه کړې وه چې د کانکور لپاره یې لازم تیاری ونه کړ.
موږ روحیه بی خراب او کله چې موږ مکتب ته کتل چې مکتب جل کې نه پریدي فانتون نه وسنګ پریدي بیا موږ کوشش وکړو خو نه سو. طالبان هم ډېر لږې رښتې موږ ته پریښي محدوده فانتون نه وو او موږ ونه سو کړای چې کامیاب وسو.
د ښځو د حقونو فعال زرقا یفتلی د کانکور په لسو لوړو نمرو لرونکو کې د نجونو نه راتګ د خوښنۍ خبره بولي. نوموړی دلایل د طالبانو لخوا وضع شوي محدودیتونه بولي چې نجونې بیا انګیزې کړي او د درس ویلو روحیه اخیستی ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
خب یکی از عوامل
یو لامل د طالبانو لخوا له ښځو سره تاوتریخوالی او د هغوی حقونه ترې اخیستل دي. له بده مرغه طالبان ورځ تر بلې په نجونو او ښځو محدودیتونه او فشارونه ډېروي. دا پر نجونو تاثیر کوي او له هغوی د زده کړې دوام انګیزه اخلي.
اغلی یفتلی زیاتوي که د نجونو ښوونځي همداسې تړلې پاتې شي او پر ښځو د طالبانو محدودیتونه دوام وکړي په راتلونکي کې به نجونې په کانکور ازموینه کې ګډون ونه شي کولی. سږکال په کانکور ازموینه کې 1,603 تنو ګډون کړی و چې د ازموینو د ملي ادارې د معلوماتو له مخې 15% نجونې وې. که څه هم سږکال په لسو لوړو نمرو لرونکو کې نجونې نه وې خو د ازموینو د ملي ادارې مشر عبدالقدیر خاموش ازادي راډیو ته وویل چې د الهام په نوم د هرات ولایت یوې زده کوونکې په نجونو کې تر ټولو لوړې 340 نمرې اخیستې دي چې د هرات پوهنتون د معالجوي طب پوهنځي ته کامیابه شوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله مسله. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د اوکراین حکومت له روسیې سره خبرو ته هڅوي. په داسل کې چې د جګړې د سوله ییز حل خبرې کیږي وایي چې د شوروي اتحاد مهال نوي ټانکونه چې امریکا او هالند ترمیم کړي او زیاتونې پکې کړي د چک جمهوریت لخوا ورسپارل کیږي. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ولسمشر جو بایدن اداره د اوکراین مشران تشویقوي چې له روسیې سره خبرو اترو ته تیاری ونیسي. روټرز خبري اژانس د واشنگټن پوسټ ورسپانې د راپور له مخې ویلي چې له اوکراین څخه غوښتل شوی چې په عمومي ډول له روسیې سره په خبرو کې خپل ګډون رد نه کړي مګر دا چې ولادیمیر پوتین له واک لري شي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا تر اوسه پورې د واشنگټن پوسټ د راپور د تایید یا رد په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی ویلی چې کرملین د جګړې شدت ورکولو ته دوام ورکوي. کرملین حتی پر اوکراین د هر اړخیز جنگ تر پیلولو مخکې له اوکراین سره جدي خبرو ته لیوالتیا نه شوده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی اعلان وکړ چې هیواد ته به د روسیې پر ضد د جګړې لپاره د شوروي په مهال ډیزاین شوي نیوي T-2 ټانکونه ورکړل شي. زیلینسکی پر خپل ټویټر پاڼه په دې خاطر مننه وکړه. ویل موږ د زړه له کومې د هالند د امریکا د متحدو ایالاتونو او چک جمهوریت منندوی یو چې د T-2 ماډل نوي ټانکونه چې موږ ورته فوري اړتیا لرو مشتراکوي. د همداراز لیکلي چې د اوکراین پوځ مخ په وړاندې روان دی او دې وسلې ته یې اړتیا لرله. تر دې یوه ورځ وړاندې پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت وویل چې د چک جمهوریت له لوري اوکراین ته نیوي ټانکونه ورکول کیږي. د دغه وزارت په وینا دا ټانکونه د امریکا او هالند له لوري ترمیم او زیاتونې پکې شوي دي. د پینټاګون یو ویندوی وویل د دغو ټانکونو ځینې باید د دسمبر تر پایه اوکراین ته ورسیږي.
د کرکټ بشل اوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې د لوبو لړۍ له استرالیا څخه په ماتې سره پای ته ورسېده. تر لوبې وروسته لوبډل مشر محمد نبی استعفا وکړه او پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې غواړي له دې وروسته د یو عادي لوبغاړي په توګه کار وکړي. د سږ کال شل اوریز نړیوال جام ته چې د کرکټ ډیر مینوال په تمه وو او ملي لوبډلې د شو لوبو هیله درلوده نه هیلې سوي دي. دا تفصیلي راپور پر همدې مسالې دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیزم د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه
دا د کرکټ مینوال سید احمد د اوروسکان اوسیدونکو دی. وایي د افغان ملي لوبډلې ناکامي دا نه ده چې خلوبنه کوي، بلکې دا د کرکټ بورډ تیروتنه ده چې مناسب او با تجربه لوبغاړي په لوبډلې کې نه انتخابوي. هغه د کرکټ بورډ پر غوروي کمیټي غوسه دی.
نو ټول غوسه چې د وازنیزم د کرکټ بورډ ته ځکه کرکټ بورډ باید داسې څوک اوسېږي چې داسې سلیکشن کمیټه داسې څوک وټاکي هغه تجربه ولري. اوس که موږ ته د تیر لوب ته نو په زیات کچه باندې د اکثره لوبغاړي داسې و چې هغه د دې لوبې کول وړتیا نه درلوده.
له کندهار د کرکټ یو بل مینوال کمال الدین چې دا لوبې له پیله په ډیر شوق تعقیبولې وایي که څه هم افغان ملي لوبډلې هڅه وکړه چې افغانانو ته په دې سختو شرایطو توکي خوشحالي راوړي خو بریالي نشول. کمال الدین هم د لوبډلې د پرله پسې ماتو پړه پر کرکټ بورډ اچوي. وای کرکټ بورډ دا سکړنی در سره کوي چې د لوبغاړو روحي ورسره کمزوري کیږي.
تر ډیره فره کوشش کوي په کرکټ بورډ کې هغه لاس وهنه چې کیږي هماغه د دوی روحیا ډیره ځفلې ده. دغه تر څنګ دغه روانو حالاتو کشمکشونو په هیواد کې دغه بد وضعیت د خپل د لوبغاړو پر روحیا باندې ډیر تاثیر کړی دی.
د خپل رسنۍ وو ډیره کارکونکو هم نیوکه کوي چې افغان لوبډلې له تمی خلاف لوبې وکړي. د خنفزل هډوال په نوم یو تن پر خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ په لوبغالي کې د حق افغان نندرچی انزور خپور کړي چې د لوبي لا بایللو وروسته ژاړي. د فیسبوک د کارون کلیکلي دا انزور دی د افغانستان په غرونو غونډیو او دیوالونو رسم شي. هغه لیکلي چې للری د اوخکو قدردانی کوي. دا پرونی لوبي لا پای ته رسیدو څو شیبي وروسته لوبډل مشر محمد نبی ساحل پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل نړیوال جام اسموک لپاره هم پای ته ورسید. پوهیږي چې د هیوادوالو د تمې سره برابرې لوبې ونه کړي او زیاته کړي ده سسو ټولو په څیر زه او ټول لوبډله هم خفه او غمجن یو. اغلی نبی د کرکټ بورډ د غوراوی له بورډ سره د اختلاف یادونه کړي ویلې دي. په نړیوالو سیالیو کې د ورلد لوبډلې پاړه د او د کرکټ بورډ د غوراوی کمیټې ترمنځ د نظر د یووالي د نشټوالي لکبله د لوبډلې انډول زیانمن شوی و. د کرکټ یو بل مینوال د کندهار اوسیدونکو عثمان هم په نړیوال شلوریز جام کې د لوبو د بایلو لوبړه پر کرکټ بورډ اچوي.
هغه لوبغاړي چې هغه ډیره تجربه لري سابقه لري دوغي نظریات ته عدم توجه ده. شو مثال لوبډل مشر محمد نبی ده ولې چې هغه په دې ورستی کې استعفا وکړه. الهات هم دغه و دوه ویل چې د کرکټ بورډ په داخل کې عدم اعتماد د نظریات ترجیح یا اهمیت نور کول هغه څه و چې د استعفا وکړه.
د کرکټ بل مینوال فرید احمد بیا د افغان لوبډلې ماتې په هغه لوبغاړه چوي چې نور د لوبډلې لپاره د هغه خبره ګټور نه دي. هغه وایي په لوبو کې اسوانو لوبغاړو ته د لوبېدو چانس نه دی ورکړل شوی.
تور لوبغاړو لرو نوي لوبغاړو لرو چې وته هیڅ چانس نه ورکول کېږي. لوبغاړو چانس نه ورکول کېږي چې هغه ولوبېږي. پر ځای دغه لوبغاړي لوبول کېږي مثلا د حضرت الله زازی دي یا دغه تر څنګ عظمت عمر زی دي. دا هغه لوبغاړي دي یو شمېر داسې نور هغه لوبغاړي دي چې هغه هیڅ د لوبېدو توان نور پکښ نه
شته. عبدالباسط مومند د کندوز اوسیدونکو دی. هغه وایي په نړیوال شلوریز جام کې افغان لوبغاړي د بیټنګ لستونز سره مخ وو او بل دا چې د استرالیا موسم هم زموږ لوبغاړو سره یاري ونه کړه نو ځکه مو پرله پسې ماتې وخوړې.
سلیقې انتخابونه وو
بل منج دی بیٹنگ مشکل لرو دی بیٹنگ کې منګه سم لوبغاړي درته انتخاب کړی نه و امدام یا وستون زکیږي سه منګه نړیوال جام کې وبایل خو بیا هم منګه دوه لوبې لباران لکبله مونږ ته فرصت دی دی ورکوي نو شې منګه لوبه وکړو.
خو آیا د خلکو د غنیو کې په کرکټ بورډ او پر غوروي کمیټي پر ځای دی د کرکټ د چارو پو او مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
ډېر نیوکه همدا ده چې ځینې لوبغاړي د فټنس ستونزې لري هغه په لوبډله باندې بوج کېږي او همدا ډول ځینې هغه لوبغاړي چې ښه نه دي ځلېدلي په لوبډله کې ورته ځای ورکول شوی ده هغوی باندې نیوکې کېږي چې دغه لوبغاړي بیا په لوبډله کې وانچول شي چې دا دواړه ښې نیوکې دي او په دې نیوکو سره زمونږ لوبډله لا ښه جوړېدای شي د راتلونکو سیالیو لپاره. نو کرکټ بورډ باید د خلکو نیوکو ته په ځواب کې د راتلونکو سترو سیالیو لپاره داسې لوبډله برابرې کړي چې تر دې ښه وځلېږي او دغه نیوکې بیا تکرار نه شي.
د کونړ اوسېدونکی حکیم ناصر بیا له کرکټ بورډ غواړي چې د لوبغاړو او کپتان په ټاکلو کې دقت وکړي.
کرکټ بورډ نه غوښتنه ده چې په آینده کې کوم کپتان ټاکي نو هغه تری پوره صلاحیت ورکړل شي او هغه لوبغاړي باید چې انتخاب شي چې هغه واقعا لوبه کولای شي.
په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان د ملي لوبډلې د لوبو پای ته رسیدو وروسته خلکو پر کرکټ نیوکه کوله چې دغو سیالیو ته یې پوره چمتو لوبډله او ښه لوبغاړي نه و ورلېږلي. خو آیا واقعا ستونزه همدا وه چې افغانستان پر لپسې مات شو؟ دا کرکټ د چارو پو مبصر قسم الله هلال راته په دې اړه داسې وویل.
لنور غټو کرکټ بورډونو سره د دوی ښې اړیکې نه لرل دي چې همیشه زموږ لوبډله په ډېر وخت کې فری وي. یو هغه ایونټ سي هغه سیالۍ چې د کرکټ نړیوال شورا له لوري برابرېږي په هغې کې افغانستان برخه اخلي په هغې سیالیو کې لوبېږي. خو له هغې خواته افغانستان ځینو هیوادونو سره چې په کار د سیالۍ ترسره کړي هغوی سره سیالۍ نه لري، بالخصوص هغه سترو لوبډلو سره چې د نړۍ په سطحه غوره لوبډلې دي هغوی سره موږ د سیالیو په جوړېدو باندې نه یو موافق شوي.
دغه نیوکې مو د کرکټ بورډ له مسؤلینو سره هم شریکې کړې خو د دې راپور تر خپرېدو پورې هغوی زموږ دغې پوښتنو ته ځواب را نه کړ. دا 2022 کال په شلوریز نړیوال جام کې افغان لوبډله په اول ګروپ کې د نیوزیلینډ، انګلینډ، آسترالیا، سریلانکا او ایرلینډ سره مخ وه چې ایرلینډ او نیوزیلینډ سره یې لوبې د باران له کبله لغو شوې او د پاتې دریو نورو لوبډلو څخه یې ماتې وخوړله. د افغانستان ملي لوبډله به د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې د سریلانکا سره د لوبې ډګر ته ښکته کېږي او په دې لړ کې به درې ورځنۍ لوبې وکړي. دا نو اوس د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې پورې ده چې دې ورځنۍ لوبه ته څه ډول یو لوبډله انتخابوي.
بیا هم د سپورت لنړۍ، غزنی کې د هیواد د څوارلسو ولایتونو ترمنځ د قوت لرمی لوبې د غوروي سیالۍ پیل شوې دي. د افغانستان د قوت لرمی فدراسیون مسؤلان وایي چې په دې سیالۍ کې به څه باندې سل ورزشکاران ګډون کوي. دا لوبه له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیا په زیاتو هیوادونو کې ترسره کیږي.
قوت الرمی
ورزشکاران را هر چی سریعتر
دا د هغې لوبې نوم دی چې درایم پړاو سیالۍ یې د تلي په 14 نیټه په غزنی کې پیل شوې. دغه سیالۍ د هیواد د 14 ولایتونو د لوبغاړو ترمنځ کیږي او څلور ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د قوت الرمی فدراسیون مسؤلان وایي دغه سیالۍ په دې موخه پیل شوې چې په هیواد کې د دغه لوبې تکړه ورزشکاران ملي ټیم ته لاره پیدا کړي، د یاد ټیم غړیتوب ترلاسه کړي او بیا دغه ورزشکاران د افغانستان په استازیتوب په نړیوالو سیالیو کې ولوبېږي. په افغانستان کې د قوت الرمی فدراسیون بنسټ ایښودونکی او رئیس علی شاه محمدی وایي په ولایتونو کې د دې سیالیو له پیلولو څخه یې مخه د ورزشکارانو هڅول دي چې دغه لوبه عام کړي او په هیواد کې ملي لوبډلې ته غوره څیرې ور وپیژندل شي.
سومین دور مسابقات انتخابی
د دریم دور غوراویز پړاو د ملي ټیم لپاره د قوت الرمی سیالۍ پیل شوې. په دغه سیالۍ کې له 14 ولایتونو څخه تر سلو زیاتو ورزشکارانو ګډون کړی چې په 15 ورځو کې به ترسره شي.
په دغه سیالیو کې د غزنی ترڅنګ له کابل، میدان وردګ، خوست، پکتیا، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، بلخ، زابل، هرات، فراه او کندهار ولایتونو څخه څه له پاسه سل تنو ورزشکارانو ګډون کړی.
بلور ته بیا د قوت الرمی ورزشکاران په هیواد کې د دې ډول سیالیو په لار اچولو څخه خوشی شوي. له کابل څخه راغلی د یادی لوبي ورزشکار علی جان رضایی آزادی راډیو ته وویل دغه لوبه نوی افغانستان ته راغلې ده. نوموړی وایي دغه لوبې ته یې ښه تیاری نیولی دی چې ښه وځلیږي، د هیواد او نړۍ په کچه بریاوې خپلې کړي.
دو دری میشتی کی گیچی د غلوبی لپاره می تیاری نیولی. خوشحاله ام چی د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه سیالۍ ترسره کیږي. غواړم چې خپل بیرغ د لوبو لارې په نړۍ کې وځلوم.
د قوت رمی لوبه په افغانستان کې یو له هغو نویو لوبو څخه ده چې د لومړي ځل لپاره په لبنان کې کشف او اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ له اتیاو څخه په زیاتو هیوادونو کې کیږي او د قوت رمی نړیوال فدراسیون غړیتوب لري.